سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخه غلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت وایندوي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 250 تنه وژل شوي او 15 شپته نور ټپیان شوي دي. سمیلا مجاهد په لمه کې چوننې په خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبره کړې ویلي چې د دې دوه خنړې او پیښو په اړه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په ورځ مسافرلونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی چې په پایله کې په لسهاوو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمنو غږ کړی چې د خپل ژمنی پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غوندې په بخښنې سره په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې لکه بله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسله والې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چا د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه ازادي او د اقلیتونه حقونه خوندي کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیا د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرانس کې نن وویل روسیې ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپله خبره ډېره مشخصه نه کړه چې لومړني هدف یې څه دي، خو مخکې ویلي وو چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید چې د 2022 کال د فبروري په 14 پیل شوی وو له هم روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېن هراري کې ترسره شوه کوربه هیواد ته د 230 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوې ته افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دویمه لوبه وه. دریمه مسابقه به د شنبه په ورځ ترسره شي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. په کندهار کې دو ترافیکي پیښو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د هغو کسانو چې په دې پیښه کې وژل شوي کورنۍ غړي وایي وړاندې د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره مو خبرې کړې دي چې تفصیل به یې درسره واورې. پر افغان نجونو د بندیزونو په لړ کې افغان نجونې وایي چې دغې بندیزونو ډېرې خواشینې کړې دي.
ډېر نهیلې شوې یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا دا تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په ټول افغانستان کې له 15,000 څخه ډېر د کولرا وبا پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلي چې په نړیواله کچه یمن د کولرا د ډېرو پیښو په لرلو سره لومړی و افغانستان او پاکستان په ترتیب سره دویم او دریم ځای کې قرار لري. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بیلابیلو ساري او انتاني ناروغیو د خپرېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 15,569 د کولرا پیښې ثبت شوې دي. په دې راپور کې چې پرون چهار شنبه د دسمبر 13 خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه د کولورا زیاتې پیښې په یمن کې ثبت شوي. افغانستان دویم او پاکستان بیا دریم ځای لري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې میاشتني راپور کې هیله ښودلې چې د کولورا واکسین په برخه کې پرمختګ شوی او د نومبر په میاشت کې 3.9 میلیونه ډوز واکسین ذخیره شوی. په داسې حال کې چې نړۍ د کولورا واکسین لپاره لږ تر لږه 15 میلیونه ډوزو ته اړتیا لري. سکال کولورا د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو کې تر 4000 زیات کسان وژلې دي. د کابل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
څو ورځې وشوې چې زما ماشومان په شدیده نس ناست اخته دي. ډاکټرانو ته مې بوتلل، دوا مې ورته واخیسته، اوس یو څه ښه شوي دي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید عمری د دغه ناروغۍ د مخنیوي او وقایوي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید کوشش وکړو که چیرې زموږ لاسرسی د وبا واکسینو ته پیدا کیږي، واکسین باید تطبیق کړو. دوهم، باید پاکو او صحي اوبو څخه استفاده وکړو. که چیرې بیا مو هم پاک او صحي اوبو ته لاسرسی نشته وي، هغه اوبه باید وویشول شي، وروسته له هغې څخه د هغه اوبو نه باید استفاده وشي. دریم، باید لاسو مینځل، ادې تر څنګ خپله شخصي افزلزحه هم باید مراعات کړو، او پیشپې خوړه سهار ته پرېنږدو.
ډاکټران وایي چې د کولرا ناروغۍ لویې نښې شدید نسناسته یا ایس حالات دي چې د انسانانو په بدن کې د اوبو د کمښت لامل کیږي او په دې ناروغۍ ټول واړه، لویان او مېرمنې اخته کیدی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې پر کولرا ناروغۍ د لسګونو زرو کسانو د اخته کیدو خبره کوي، بلکې د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 13مه یې د سپتمبر د میاشتې د احصایې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې په کولرا ناروغۍ اخته 1,905 کسان ثبت کړي دي.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلور دیوالونو کې بندیوانی کړي او د ژور خفقان په لوري بولې دي. ریچارډ بینټ د خبرې تیر ورځ د زده کړې تم کې د لنشي په کانفرنس کې کړي دي. تفصیل لسنه کاکنورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کیدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنټ له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایډیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنټ وروستی ځل د نومبر په 23مه په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنټ د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنټ د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندیز سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یو ویله دوی څخه فاطمه ازادي رادیو ته وویل
متعلمه سنفن
دین هم ټولګی زده کوونکې ووم چې له بعده مرغه خوانځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روانه غیظ وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریواز ازادي رادیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او مېرمنو ته ژوند بې معنی شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره نهیلې شیم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوي دي او ډېره خوښي نه یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنچونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د مېرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول، خو تل یې ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو نړیوالو ته د منلو نه ده.
تاسیس مخه کلاسادې رادیو نوې وسم د افغانستان جنوب ته ورزو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوه سیمو کې پر دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې 25 کسان وژل شوي او اتش پېته نور ټپیان دي. نور تفصیل حدیث پردیس نه په راپور کې ورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکي پیښو په مرجوب لکه زیات ولای راغلی دی، که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنج شنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 25 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرغوب رسېد تقریبا یو سل شل شاوخوا کسانو ته رسېږي، په هغه کې دي د 15 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي، خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوی دی.
دا دوه ټرافیکي پیښې پرون ماښام غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی په راپور کې خپور شي، د وژل شو شمیر 500 د ټپیانو شل تنه خودلی وو. د حافظ عمر د معلوماتو له مخې لومړی پیښه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې ګاز لیږدول ولګید. دویمه یو د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړی یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 25 تنه او د ټپیانو 15 تنه خودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکو محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونی پیخه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د کندهار ولایت وسیدونکو محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي رادیو ته وویل
کم موټروانان چې پر دغه لارې ځي او کم شرکتونه چې دي له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي ترانسپورټي اصول یې هغه په پام کې نه نیسي، زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي رادیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکو موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویاندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي رادیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالۍ نشي تائیدولی. قسم د پرونیو پیخو پاړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د زبی الله مجاهد له لوري خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیخو لامل معلوم او پراتلونکو کې د دا ډول خونړیو پیخو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیخې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیخې په بې سارې کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لورې بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ټرافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته تاسو مخکې د ازادي رادیو نوري وړاندې بر سر ووري چې د بریټانیې د دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په بریټانیې کې د میشتیدو پروګرام به بل اخره پای ته ورسیږي. د دغه هیواد دفاع وزیر جان هلی کته هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نیټه نه اعلان کړې، خو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي دا بهیر نشي کېدای چې نه تمام پاتې شي. د راپور به وروسته درته ولرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین ولسمشر په اکسل کې لا پرون راهیسی هڅه پیل کړي چې د خپل هیواد امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد چی برناورو.
د اوکراین ولسمشر وایي چې یوازې د ترانس اتلانتیک یووالی کولی شي چې د اوکراین د جګړې د درېدو سبب شي. ولودیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو پر مهال له اوکراین سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې داسې اندېښنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د جنوري په شلمه لوړه وکړي د کیف له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په بروکسل کې سرمشیزې ته له رسېدو سره سم زلنسکي وویل په حقیقت کې متحد ایالتونه او اروپا په یو ځای کولی شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وژغوري. زلنسکي زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ښارونو د روسیې د توغندیو او ډرون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېر او وسلې یې په کمېدو دي د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روټرز اژانس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو ټینګار پر دې دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پریکړه د کیف له ګډون پرته ونشي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې زلنسکي د ناټو له سرمنشي مارک روټه او د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ملاتړ لاس واخلي یا پر کیف فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي د جرمني، پولنډ، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت ارکام د ژوندۍ او موجوداتو د انزورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت لخوا خبرېدونکي خبرونه او اعلامیې انزورونو پرته خبرېږي. تفصیل به د سپوږمۍ نورو.
د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو نه خبرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کې دودی. د روان یونې د دوشنبه له ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، مولا برادر مولوی عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپلو خبر پاڼو له لارې د ژوندۍ او موجوداتو انزورونه او ویډیوګانې خپروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انزورونه خپروي. له دې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرې دوه وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملي کولو پلویان پاتې شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو له خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبې په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو لپاره سخت ضرر رسوونکی دی او دقیقا دا تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت شي هغه ماتوونکی دی، او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسوي د طالبانو ته ضرر رسولی شي او ضرر رسوي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خپرولو کې خنډ رامنځته کړی او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل،
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړي توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. هغې یادونه وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د ډېرو رسنیو خپرونې بندې شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مخکې له دې په کندهار، تخار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د تصویري رسنیو فعالیت محدود کړی و. د دې وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ټینګار کړی و چې د امر بالمعروف نوی قانون به په ټول هیواد کې په تدریجي ډول عملي شي، که څه هم د طالبانو ډېریو قوانینو د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تل د خپل مشر د فرمانونو په عملي کولو ټینګار کړی او ویلی دي چې د اسلامي شریعت پلي کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
اوس به هم کندهار ته ورشو، په دې اړه باندې چې هلته خلک فالوده څنګه کوي تفصیل به واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې کندهار ښار ته راځي فالودا حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي په ایران واده کې فالودا خورو. چېر کاله مخکې لا زراتم پر ځای شاخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو چې په انقلابو کې نه لا دا دوکانونه څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري، وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالودا خو نو داسې جوړیږي، مثال شیجې بانج کړي، شیجې چې جوړ سپنې بیا وریجې وراچو قیم وریجې ښه پشې خوړې سپنې نه ښه پخې سپنې نو بیا لږ د برېر رنګ ورکوو انا رچم ورکی انا بیا چه شیره و رچو شیره چو رچو چه جوش کو انا بیا بیرت مجموع تبسا چو انا آقای کارش خلاص بیا انا لان شربت چونه چه برا و رچو پلجیت چه برا مثال چه پلجیت و رچو چه بشربت تو رچو انا آقای چم دقیق لاله بیا انا بیا مرواری جی مرواری به جلا جوری
د کندهار شهر اوسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دود پایده د فچوینه ملوړي چې مساده خبره یو شی بالا بودی شفان کې د نای سره چې سړی جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفان کې داغه د نای دود معمول دی نه د زم د خانه کې وروړي ام جوړای یو او د ودری او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس به هم ورشو د برټانیې د دفاع وزارت هغه اعلان چې ویلي دي د افغان پناه غوښتونکو لپاره په برټانیا کې د میشتېدو پروګرامونه به بالاخره پای ته رسیږي. تفصیل به یې لا په دې سپوږمۍ واورو.
په تېر یو کال کې برېټانیا ته د زرو افغان کورنیو له لېږدولو وروسته تازه د دغه هیواد دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو دغه پروګرام پای ته رسوي. دفاع وزیر جان هیلی که څه هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو د چهارشنبې په ورځ یې پارلمان ته په یوه لیکلي بیان کې ویلي چې دا بهیر نشي کېدای چې ناتمامه پاتې شي. هیلی په دې بیان کې د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په وینا یې په نهایت کې دولت په پام کې لري چې داسې یو موقعیت ته ورسیږي چې په برېټانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې طرحې وتړي. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي چې په تېر یو کال کې له زرو څخه زیاتو مستحقو کورنیو ته په برېټانیا کې د میشتېدو زمینه برابره شوې، او په تېرو دریو کلونو کې هره میاشت نوې کورنۍ په دغه هیواد کې میشتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او یا هم درېیمو هیوادونو کې برېټانیا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له تېرو څه باندې درېو کلونو راهیسې برېټانیا کې د پناه غوښتنې په تمه دي، خو تر اوسه یې کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او په درېیمو هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان چې د برېټانیا کیس لري او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
تقریبا دوه کاله کېږي چې پاکستان ته راغلی یم. زه د برېټانیا کیس لرم. ما له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی. له دوو کلونو انتظار وروسته دوه میاشتې مخکې ما ته یو فورم راواستوه. په دې فورم کې د پلار، مور، ورونو، خویندو که واده لري د میرمن نمونه باید ذکر سي. دا فورم یې ډک کړ. له ما یې د یو این ایچ سی آر شماره هم وغوښته. دا هر څه مې ورته واستول، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب یا ایمیل نه دی ترلاسه کړی.
د عنایت الله په نوم یو بل افغان چې خپل افغانستان کې دی هم ورته اندېښنه لري.
نو غوښتل مې چې ووایم چې زما مور په یو کې ده او موږ دلته افغانستان کې یو. افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې ده، نو دولت د یو کې څخه مو درخواست دی چې د مهاجرینو کارونو ته توجه وکړي.
د برېټانیا دفاع وزیر جان هیلی دا هم ویلي، ټاکل شوی چې د راتلونکي پسرلي له پیل څخه افغانستان څخه راتلونکي کسان یوازې نهو میاشتو لپاره په لنډمهاله استوګنځایونو لکه هوټلونو کې ځای پر ځای شي او بیا به اړ وي چې د اوسېدو لپاره خپل ځای پیدا کړي. هیلی د حکومت لخوا د لومړني ملاتړ ژمنتیا څرګنده کړې، خو زیاته کړې ده چې باید خلک خپل ځان بساینې ته وهڅول شي. د یادونې ده چې برېټانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدو سکیم ACRS په 2022 کال کې په دې موخه پیل شو چې په څو کلونو کې به په برېټانیا کې تر 20,000 کسان ځای پر ځای کړي. دغه شان بل ځانګړی پروګرام د افغانانو د بیا میشتېدو او مرستې پالیسي ARAP د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې د د طالبانو له وخت رسیدو مخکې له برتانیوي ځواکونو او حکومتي ادارو سره کار کړی دی. رسمي شمیرې ښیي چې د 2024 کال د سپټمبر تر میاشتې پورې 1956 کسان د ای آر ای پی پروګرام له لارې په برتانیا کې بیا میشت شوي دي، په داسې حال کې چې 2426 کسان د ای سی آر ایس له لارې راغلي دي چې پکې زیانمن کډوال ښځې او هغه نجونې شامل دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و، امریکا، بریتانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د خپلو کیسونو د مخته وړلو لپاره په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشت شوي دي.
دوی مې نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د کابل کندهار پر لویه لار د دو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 250 تنه وژل شوي او 15 شپېته نور ټپیان دي. زبیله مجاهد چې طالبان د حکومت وینده نن یې د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کړې ده. دغه پیښې د غزنی اړونده د کابل کندهار پر لوی سړک رامنځته شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمن هغه کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي. شي انتونی بلنکن په نیویارک کې پرونی وی غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان اصري څرګند کړ، خو په خبرې وروسته اصلي څیره ښکاره کړه چې له کابله یې د پام وړ منځوي شوي دي. هغه د سوریې نو واکمنو ته وویل کنه چرته نه غواړي د طالبانو غونډې منځوي شي، نو د عامو خلکو د ښځو په ګډون حقونه دي ورته ورکړي. د سوریې ولسمشر په بخښنه سره د روسیې ولسمشر وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرنس کې نن ویل روسي ځواکونه د جګړې د نوموړي کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. هغه که څه هم خپله خبره په مشخصه ډول ونه کړه چې کوم هدف یې ترلاسه کړی دی، خو هغه ویلي چې سوله هغه وخت ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 200 د دښمنو په توپیر ماته ورکړه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغ لې په دهیل چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دیونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د جنو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوه منی مای کې د ورکوښو ځانو د پروگرام لاندې برخه هم لیا ده ما باسي، خو پایل تاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج دا سیرش پاشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج راځي هغه تنګی ته چاړولې دی. هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته هغه د وطن ډېر لیر دی. موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته راواړي. ورور دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړی دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې د په ملت باندې زده کول کو دای د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیول ورورا غاړې مې غواړم چې دا کومناوی د کارکوونکي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دوه خیرې دي صاحب و پېتره سړک پی. ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو منی صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخسته دی. ورور علی وو دیوالونو هم ذکر اخراج کي صاحب درخت راوخ شو لږه دیوالونو استفاق والله نو هیڅ څوک مشکایت څوک نه اوري. کومندانې ته ورځو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستم وو هلو ترغل سره کیږي. دا څه ظلم نه وای دا وړي دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دغه وسې سلام علي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د ښځو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر داسې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسی ویل کېدلی. یا طالبان څخه غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعت چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعت نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کوم سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک یې ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي. یو ډالر مثال یو روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانان سره نه کېږي او خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. مخدای جوړ کړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست په خیر است. افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پر ځای نیوایم. پدې وخت چې طالبانو پر زړه رحم او بتیری سي دغه د ښځو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کې درمن اوریدونکو. آزاد د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې چې مې اړیکې نیولې ده. دلته خدای نشته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي. د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق پخوا په 2 افغانۍ وو. اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 4 افغانۍ کې. پخوا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جنې غواړي ته دا برق پی دي. بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته. زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کیږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو کته ورسوئ دي او ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشرطان بې امامانو سول د هغو سو شرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده، د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشرطان امام نه لري جوماتونه ودرېدل ګر سره، او سو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مزه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر ده هلمند ولایت کچکی پولیسوالی کې دا وبا ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر څه وبا ولاړې 200 متره سمسی ولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسی ول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چند خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې ده. تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره، پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلي اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو او کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هیله خیر. عمران وی سالم له خوست ولایت څخه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچکي لارو لاړو او نور افغانان هم بندیان په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. نسی وایي چې یو نیم کال جیل تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ګومل وسواله کې ستونزه زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نه سره سوالی ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نه سور ته رسولی ډاکټرانو لخوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی آزادی ریو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکی یم. زارو خیر د کلیم او موږ خستون زه دغه د سیو کانټینیو او شای کار نه کوي. باید سانټینیو او شای راته منظور سي. او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب. مثال مرزان شای پیش له دغه ځکه کې بل وساره سره به پوره شي. زموږ درې ګنټه مزل دغه خراب ایلار نو هله د دې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو آزادی رادیو ته پریښو. موږ هم درته خبر کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو زړه تراتیو همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېره پښیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه دی ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 5 2 ځل بیا هم شمېره درته وایم. 0 0 5 0 9 5 2 نو هیله د آزادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا 14 کلن عمر یې د ولسوالۍ دی.
او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسی خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې تاسو یو زړه درکې خادم صاحب، کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی. دا څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي، اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې نورالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم، زه اسماعیل پلار یم، د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ی ورک شو، ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راواخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدم. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدم چې شلاف من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم، صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ، صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نهه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ.
او نن رمضان دے پقوم زارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تک تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زنزن بیرتا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکون کور دنګ څنګه سجولس په خیر اس تیار او شان تاتم یو ځانګړي سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام تاسو ته پریښ شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 9 8 1 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 9 3 0 4 9 3 9 3 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم د ازادي شاعر کارکونکو اورېدونکو سلام په دې لږ جوړ راغلاسه معلومات لري یا چالی سر جی پتی شمارا بن جاری کٹنگ کی میرا تو سوا پرو سپر سلور دوا سپر سلور دوا میرا یہ زلی بھی آوا ہے سپر وا سپر سلور دوا تشپاز سپر سلور دوا منا نہ دفتر پاما.
السلام علیکم د شمزول مسالی ز خبر کوم د فلیلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت ته کورکته که څوک معلومات لري او څو څو اوس په کندهار کې د کډې په خپل ځما روان دي ما پر دغه شمیره کې زنګ راتوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده بله پیسه شمیره باندې که زنګ راتوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمیره پیسه شمیره د 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا په دغه شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چیرې د زموږ غږ اوري یا له ته سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او سلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د مجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.